د نندارې پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوې و او د موسیقي و ټوټه د هر برخې لپاره ژغیدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د استراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کال مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا سړه ودانۍ د موسیقي ډیر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دې دا کیسه څنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ د فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال له خوښ باندې سیو او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصومه د خاتون یو خاطر غلی او د یو مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویو او هغوی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شوه او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله، محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خپره سول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت سولم، له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ترانسپورټ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او موږ تاسو دعوت درکوو چې راسي او د پیلېدو د پروسې د پیلېدو نه مخکې په دې باندې بحث وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کړو، له هنري اړخه یې تاسو ته توضیح او تشریح درکړل چې څنګه دا کیسې انتخاب کړې؟
د دوی بحث دا و چې کیسې نور کیسې ولې دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي، د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دې بحث دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسلې را تشریح کړله او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې سته چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې وایې شپاړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوي کیسه شته چې به فرانسوي ویته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي می څنګه څه زده کړ، زه معمولا کتابخانو کتاب فروشیان ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې بس کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راته بحثونه او ور مې ورته نیوي دغه خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له لیکوالي سره مخ شوم، هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره، هغه سره معرفي سولم او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي سولم، هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خبره سره ده په انګلیسي کې انټرنیټ کې خبره سره ده ژباړل سره ما ته ورسته دی هغه ایمیل راوکه چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه مال لپاره جالبه دی هغه نو ورسته هغه کیسه ژباړم
ام دا کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې
په مقابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو پرندوی یو چوغول لپاره لیکلې و هغه هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلی د کلو تلوارو د کیسه مو د کتاب شکل په څو کلو کې د کوونکو سره ولوستل او د کوونکو ته مو وښه
او بخښه څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
لاسکاله
مخکې بلوچ سپ تاسو سپوري څومره کیسې لیکلې دي ماشومان لپاره
ما مې کیسې مې زیات لیکلې دي خو زه کیسې چې مخ پرې سوي دي هغه شپږ کتابو کیسې مې خبرې سوي دي شاوخوا واته کیسې راځي
دغه د بوم او سریا کیسه خو لنډه وه یعنی داسې نوریم لنډې دي او کنه اوږدې دي
نور ټول هم دا همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده هغه تر اوسه نه ده خپره شوې هغه البته په فرانسوي ژبه کې
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس په له دوی څخه همدا د بوم او سریا کیسه واورو
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی په دغه کور کې اونجلی چې سریا نومیږي ژوند کوي لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي د سریا کور باغچه هم لري بوم د سریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري یو ماښام سریا باغچې ته ځي خو هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني بوم چې سریا ویني ورالوځي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني بوم سریا ته وایي ولې خپه یې سریا وایي په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وایي خو زما سره د کیسو کتابونه نشته زه یې څنګه زده کړم بوم ورته وایي ته مه خفه کیږه زه به یو کیسه درته وکړم سریا ډیره خوشحاله کیږي په وایي ژر یې راته وکړه بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه ونه و یو کاغذ باد و یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډیر لوړ په آسمان کې کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او بیرته ویې ویل ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم خو ته وګوره چې زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم ته ماته له دې ځایه ډیر کوچنۍ معلومیږي ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی ما ته ستا پر دغه حال ډیره خندا راځي ای بیچاره پتنګ زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې پتنګ یوه شېبه تم شو بیا یې ځواب ورکړ دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم زه ډیر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي عمر دې هم ډیر لنډ دی ته د هغه په خوښه ژوند کوي نه په خپله خوښه زه نه غواړم چې ستا غوندې وم بوم وایي دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه سریا وایي څومره ښایسته کیسه ډیره مننه زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم په خپله خوښه ژوند وکړم زه باید سبق ووایم کار وکړم او زیار وباسم چې دغه هیله مې پوره شي
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سریا را سره شریک کړه وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو خو له وی خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو په کندهار کې د بابا کور ته
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار شارپ سدوزوک سکی د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي د تاریخ احمد شاهی د کتاب په وینا لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانی د جوړېدو چاري پیل شوې. دا کور په 1438 متر مربع کې جوړ شوې او دا لرغونی ودانی درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی په ورستیو کې دې ودانی ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانی څرنګه راخېدلې، هغه لرغون توبې خوندې شوې.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان ته په ستر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمدشاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمدشاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته راغېدلې دي چې تقریبا 15% ته رسېدلې دي. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د اوس سره معلومات بعد ما ویدل زه مطمئن شوم. موږ په دغه سي ودانۍ ته ډېر هدف پرې د هغه بخارۍ سب چې لګه چو هغه او څلور کنج خښت څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي چې شمرغه د هراتی معمارانو په موټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او باغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه توژن سي ویډیو او غبرته پاره شکل چې په لومړي سر کې په ماغه طرز او سبک جوړ سي ویډیو چې خاورا او خشته چې نه وی البته کار سي د غیر منګرار سره وړي ده او یو ډول کنجي چې بابا په دانی په سرونو کې کار سي هغه له هرا تر وړي وي تدیر هغه پر چې ما کم څو ویډل زما په ذهن
میاری راوسیو. پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوله سيزو کې اکثر تاریخي ځایونه د اغا خان د ماسل خو رخیدل دي. تاسو د خپل معمارانو او انجنيرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړی څنګه ښکارس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبن سره، بیا د سنور زینو سره.
دا کور اصلا د بابا توکمنی اتکل بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کول اول سم څلور پنځوس کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي او دا بیا په ډیر لاسونو پیسه راغلی دی. اوسنۍ جوړښت یې موږ ته پاتو لډیرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماری ډیره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډیره حده پورې یا بیخی زیات خراب شوی وو چې د نورو ودانی په لیدو زما لپاره دا ډیره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډیر پخوانی سبکونه وه او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معماری شکل تقریبا ډېر تغیر شوی یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی و. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپل ورغولې د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه. یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونج وي او نوی تاریخي ارزښت درلود. په بیروس قربانی تاریخي سیمه راغولي چې په دغه کور کې تر ډیره حد پورې دغه باریکۍ ته ډیر پام شوی دی. مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی او له دوو سیمو څخه خښت کار شوی لکه موږ چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدل چې افغاني معمارانو په ډیر دقت، ظرافت او په ډیر آهسته آهسته د کور ډیر شکل جوړ کړی. اوس ما د پاره چې تر ټولو مهمه هغه د معماری هغه رنګ چې د خوشبو یا وچو وطنونو د مثال په ډول لکه کندهار کې چلته دوړ او مور بارانونو نو دا ډیر لرو د اوبو سره د مقاومت هغه لارې حیثیت لري. همدارنګه د کونړ لرګي کار سوي په دې کې چې دا ازمر لپاره ډیر مهم و ځکه چې هغه د افغانستان د آب او هوا سره ډیر جوړ دی. هغه زمن کې هغه کښینې نه هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو پخپل بودیجه پخپل معماری او پخپل لاس هغه پخوانی افغانی بخاری سب باندې رغولی وو او تر ډیره حد پورې هغه باریکی هم ساتلی وی چې هغه د بابا په وخت کې وی او اوسم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر البته زه به دې برخه شای دې مسلکی ونه اوسم چې کړه د انجینرانو او د معمارانو بحث خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلې دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمار په دې وروستۍ کې د آغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معماري یو ځای والی وو چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وو په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل ستا سو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 215 کال پخوانی وخت
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څل رو پخوانی د کور حیثیت دي چې یو ځل باید هغه اوس د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړی ناحیه د کندهار شهر په لومړی ناحیه کې قرار لري. نو څه زو څه کې یو د بابا د کور مشچت وو، یو هم د کور یو وسنګ ته ویلا خانه وو، یو د بابا د دولتداري یو کور چې دا متاسفانه د وخت په تیریدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوی دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د راشد صاحب اشرفغني په وخت کې استعمالیه کړه او اوس یې د هغې په راغولو باندې کار کړی دي. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای دی چې دا به شانشین یادېده. دا په درېیم منزل کې دي، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوش کنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه وو. پر بنسټ موږ ویلی شو د ازدي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا وه ګوشکنان. دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامرو ته بیا غوږ نیولی وو چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي. و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه کېدی مګر امرباش په ولاړ. زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای وو. او په دویم برخه چې ماته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي، هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان وو چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله، یعنی داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ماته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس وو او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده، د ویلي سوبور ته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ماته یې دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلي.
پښتون زوی صاحب تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله. یو وخت چې دا کور نو رغېدلی یو ویډیو ما کتل په یغه کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته د یو ځای لکه دی اوبو لپاره سي جوړ شوی وي. داس ویل کېدل چې بابا به کله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی اوبو له خاطر ځای وو او پاچا بالته پښې پکې شودلې. په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوی دي، ساتل شوی دي او جوړ شوی.
بله، په تاکاوی زیرخانه کې هم داسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض د تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی. او تاسو معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی. ممکن د پښو د سړیدو لپاره هم دا یو څه کار سوي وي، ممکن د اودس لپاره هم دا حوض کاری دي، ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته بیادلې. دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل سوی دی، او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل سوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنګ سوي نقاشي بېرته رغول سوي دي. بلې دسته،
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي، دا 50% څه پاتې دي؟
تقریباً نسبتاً 100 متر جوار ځای کې ده چې دا هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی. فقط دوی یو څو ځهان پرېږدي چې هغه اوبه باید په خپلو ځهانو کې سره
تقریباً لا سجی روی مجلی سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
ل زندانه تر زندانه لنډه کیسه، دا کیسه د بارکوال میاخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده.
سباون دوه درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و. تا به ویل څوک تر شاور پسې دی. د کور په ورځ ړېدلې خیرنه پردای په زوره پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرۍ ته ورژغ کړل. څه سوې؟ ورور دې له کالج راغی، زر مړۍ ورکه. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړۍ پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي. پختنځې ته تیز ورغی. بدرۍ پر اور پراته دیګ کې چمچۍ وهله. د ده له بړځن ږغ سره له ډاره پورته وغورځېده، مردارې ته بیا په اورو کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچۍ د سر در وکټم؟ بدرۍ په دیګ کې چمچۍ نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ. لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په اورو کې ولیدې، بیا به دې پختنځې ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت. ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل. په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناست و، ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوی و. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې، او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو، شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل، زویه که دا میراث مړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر ښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرۍ ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست. اړاوی را اړاوی د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی و، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوویست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایل بدرۍ ته مخ ور واړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خسرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي؟ بدرې غلی مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. زیرک راننووت. دولس کلن زیرک د سکول بسته راوړه او د بدرې پر ګونډی ورو غورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړی وروسته د زیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدرې لا بیرته کار ته نه و کښېناستې. ده ور باندې غږ وکړ، زما د لوبو ماسۍ دې مینځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم، زما ګوټونه هم سم صفا کړه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدرې ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې ماڼېجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ، ورورکه ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم، ځان خو مې نه دی لغاړې. زیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل، شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره زیرک هم له جیبه موبایل راویست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیکټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه نرۍ تورپخون طلایي ویښتان خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه. بدرې زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرې تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرې په سپېدو له راویښه شوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او توره کورتۍ یې استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې وربرېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ور خواته روان سو او بدرې ته یې په امیرانه انداز وویل، که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ځه. بدرې غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی یې له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښی یې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لیورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. پنځه کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو، پولیو والا یو، که مو کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل، دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ، خورې موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ورواستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلۍ پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین نا ببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه. ګوره نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت که مې په وره کې ولیدې بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ور خوشې کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوښۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې جامع بدل کړې، پر خپل پلنګ غوښت وغځېد، په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ورواړول، غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خلای عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوست و چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کرنۍ تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او پنځه شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ غږ یې تر غوږ شو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیو مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوې مخه دی چې 24,000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دی د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول د لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوور.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغه سي د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسو ناولونو لوستل ډېر شوق وو، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پستو دی. نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره، خو که زه چې وتوانېږم کومو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې ونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه زما په فکر کې دي کیسې ته کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان د هیڅ هم تصور کړی نو. او ما قلم راخسته او په کډ د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب او باشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي؟
انداز د شي برسه
بیا په جریان کې، بیا څنګه انجام ته ورسېده؟ څو وخت هم د سه او ویل چې دا د اوس بشپړ شو.
د دې ناول د انجام ته رسیدو د موده چې وګد شو وجه هم دا و چې د مخکې نظم په ذهن کې سنو کړ چې ما لومړی درې سفر کې د دین اول ولیکل، په داسې تصادفي ډول باندې همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلم. نو بیا زه بيخي بن شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسیدلې وي او ما نشو رسولې. له دې وجه دغه کاری د دې کتاب د لیکلو موده ونی مې اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې د کاغذونه مې چې دلته پالماري کې بيخي داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري کې کومه ده دا تکمیل کومه بشپړی کړم. نو د وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پیښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پېښې پکې باید راشي، څنګه دا پېښې راټولې شي. نو له ښه وخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی، چې دواړه تر ډېره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده، نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم د یو کرکټر لاړخه دا لوبول شوی دی، ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نه نور پوهېږي چې د پردوی تر شا سر روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزی کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزی کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته، خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څو نور شان په داستان کې ور زیات کړی دي، او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دا کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې نه هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زمان د ناول کرکټرونو تصور کوي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړی دي چې هغه کڅوګو داغه کرکټرونو پرګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوسوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دي چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند نه تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړی دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شوند کیږي، نو دغه سیمه په دې کې ځای پر ځای کړی دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پیښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي، خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیل دي د مختلفو ځایونو دي، او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیا ونه وایي؟
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي. او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کرکټر باید د خپل سوي سره وغږیږي، هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې دار څه باید په نظر کې ار لیکوال ونیسي. او ما هم کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم په ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار ده. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپله د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه وه تېره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهي، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تېر کړي دي، یا هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلې دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنۍ ورزنه ژوند کوم دی ساتونه چې دی هغه په سشي په کوم مصرفیتونه او بوختیا باندې تیریږي په دې د ار سپاړه باندې ما پورا پورا پختنې کړې دي لباندیانو سره مې پختنې مطرح کړې دي هغه مې اورېدلې دي د همدې سیړنې له برکته زه توانېدلې ما چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو چې دی رنګ باندې چې خپله ماتم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا سیړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغه څلور زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډیر کم دي په دې برخه کې تاسو فکر ونکه د سیم په زړه کې درته را نشول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر کې دی هغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښې مخ ته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولی چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نشم تللی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی که دا کارونه ما کولی ما کولی شو چې دا مثلا سودا درونه وی په ځای باندې درې سو مخله به د ناول دغه خوان چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي دا به بیا نه وی پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا
یو څه خدای نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیري کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستی کې چې څومره ناولونه چاپ شوي دي که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو راټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي ناول ته هغه بیخي د لږې لوی لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلی هغه 60,000 کلمې وو زما یو کتاب چاپ شوی نو دا بل هغه نه اوس غږ دی خو ما د پولیسو نه اورونه په اړه خبره وکړه چې لوستونکو واره نه خوښوي چې څومره لوی هغهمره خوان تر اخلي نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونه ته ونه پاسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کو یا غلا او ډولر باندې د اصلي هدف ته راته ونه شو بلکې یو لاره نشي د کړی چې لستونزو نه خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی
د شغل ارمان څخه مننه امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور وو چې د ناول هر جمله باید له دوو څخه یو کار تر سره کړي یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مختوري د دې اونې اساسي روري مجله محمد دومرو زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونی او بلې اونې مو خدای مل
سکی غریبی دا
فقیر